उनके हर खलाई खवा پدیخ پرونه کې چې په منځني صفه دولس شپږ نیوی او اف ام سل اشاریه پنځه په افغانستان کې خبري شي د افغانستان په پوځي تشکیلاتو کې مو له یو لړ ژورو بدلونونو تر خبرونو وروسته خبرو لومړی د تورخم دروازه تړلې ده د افغانستان ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو ته روان دی او د عراق د کردستان پارلمان د کردستان د استقلال لپاره د ټول پښتنې پلان تایید کړ د تورخم دروازه پاکستاني لوري تړلې ده او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې پر دې لارې د افغانستان لور ته واوړي یا د پاکستان خواته ورشي دا لار پرون ماسپښین وروسته تر دې بنده شوه چې په تورخم کې چاودنه وشوه په دې چاودنه کې و ملکي افغانان او اته پاکستاني ملیشا ځواکونه ټپیان شوي دي د ننګرهار چارواکو د پولي دې غاړې ته د مسافرو لپاره د خوړو او پناه ځای سهولتونه برابر کړي دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني سبانی ویار ته ځي ولسمشر غني په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ د دواویایمې غونډې په عمومي کلني بحث کې چې د سیشن بی پروس پیلیږې د ګډون لپاره متحد ایالتونو ته روان دی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل دی وایي تمه ده چې ښاغلی ولسمشر د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې وینا وکړي همداراز به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتو د غونډې تر څنګ په یو لړ غونډو کې برخه واخلي او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره به خبرې وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د ولسمشر د متحد ایالتونو د سفر په اړه نور جزئیات ورنه کړل د افغانستان جمهوري ریاست ویلي دي چې د دې سفر د اجنډا په اړه به د یکشن بی پورس نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي د رومانیا دفاع وزارت وایي یو عسکری پرون په کندهار کې په چاودنه کې ووژل شو او دوه تنه نور سرتیري یې په دې پیښه کې ټپیان شول دغو پوځیانو د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې کار کاوه د رومانیا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغو پوځیانو ګزمه کوله او د ګزمې پر مهال له چاودیدونکو موادو ډک یو موټر د دوی له موټر سره ټکر شو دا پیښه د کندهار په دامان ولسوالۍ کې شوې ده او مسؤلیت یې طالبانو په غاړه اخیستی د هرات چارواکي د داسې کیمیاوي موادو د موندلو او ضبط خبر ورکوي چې د مخدر موادو په تولید کې کار ورڅخه اخیستل کیږي د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د کیمیاوي موادو موندل شوې زیرمه لږ تر لږه 15 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري
یک معموله مواد کیمیاوي په نوم
تیزاب یو برخه کیمیاوي مواد د تیزابو په نوم چې په هغه کې د مخدر موادو تولید استفاده کیږي هغه وخت چې د اسلام قلعه د سرحد لاري افغانستان ته انتقالیدل له مخدر موادو سره د مبارزې د پولیسو لوري وموندل شول او ونیول شول د هرات د والي ویاند وای چې د دې موادو د قاچاق په تور یو ایرانی او د هغه دوه افغان همکاران نیولې دي د کورمې ایجنسی یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې د مشکوکې بې پیلوټه امریکایي الوتکې په حمله کې درې تنه وژل شوي دي د بصیر خان وزیر په وینا پرون په کورمې ایجنسی کې پر یوه کور دوه توغندې ولګېدل رویټرز خبري اژانس د افغانستان د طالبانو د یوې سرچینې په حواله وایي چې د حملې هدف د حقاني شبکې وسله والو په کورمې ایجنسی کې حکومتي چارواکي عبدالبصیر خان وزیر ویلي چې حمله د مولوي محب پر کور شوې او درې تنه پکې وژل شوي دي امریکا شخ راډیو په سیمه کې د قبایلي سرچینو په حواله ویلي چې مولوي محب په سیمه کې له مخورو ملایانو ګڼل کیږي او له حقاني شبکې سره ارتباط لري په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي له ازادي راډیو خبرونه اوري د عراق په خود مختاره سیمه کردستان کې پارلمان د دې سیمې د استقلال لپاره د ټول پښتنې پلان تایید کړ د عراق مرکزی حکومت او د عراق گاونډو هیوادونو له دې ټول پښتنې سره مخالفت کړی دی غربي دولتونو بیا اندیشنه څرګنده کړې ده چې دا ټول پښتنه په سیمه کې د نورو جنجالونو سبب نشي د کردستان د جمهور رئیس مرستیال جعفر ایمینی کې پرون د پارلمان د غونډې مشي کوله او په پای کې اعلان وکړ چې د پارلمان زیاتو غړیو د ټول پښتنې د پلان ملاتړ کړی او ټول پښتنه به پر خپل وخت ترسره شي د کردستان د خپلواکۍ په اړه له ټول پښتنې سره ایران او ترکیه مخالفت کړی دی دواړه هیوادونه اندېښنه لري چې د عراق د کردستان خپلواکي به د هغوی په اقلیت کردانو کې د بیلتون غوښتنې جذبه زیاته کړي د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي قدرتونو هم د دې اقدام مخالفت کړی او اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې د بغداد کمزوری حکومت به نور هم ضعیف کړي د عراق پارلمان د تیر سیشن بي پورس د ترکستان د جلا کېدو په اړه د ټول پښتنې له پلان سره مخالفت وکړ او صدر اعظم حیدر علي بادي ته صلاحیت ورکړ چې د عراق د اتحاد پر ضد هر اقدام مخنیوي وکړي او د کوردانو له مشرانو سره خبرې وکړي. خو د عراقي کوردانو یو مشر مسعود برزانی ویلي چې ټول پښتنه ضروري ده، ځکه د هغه په وینا د عراق د کوردانو د حقونو د خوندي کولو نورې ټولې هڅې ناکامې شوې دي. د عراق کوردستان سیمه په 2015 میلادي کال کې خود مختاره شوه. او روسای خبر داده چې ترکیه، ایران او روسیه پرون موافقه وکړه چې د سوریې په هغو سیمو کې چې جګړه قراره شوې د لږ تر لږه شپږ میاشتو لپاره څارونکي ځای پر ځای کړي. دا د هغه پلان یوه برخه ده چې روسیه، ایران او ترکیه جوړ کړی دی. د پلان پر اساس به د سوریې په مختلفو سیمو کې څلور زونونه جوړ شي. د دې پلان یو شمېر مخالفانو ویلي چې دا په غیر رسمي ډول د جګړې ځپلې سوریې د ویش پلان دی. د پلان پر اساس په څلورو زونونو کې به د دمشق ختیځه، غوطه، د دمشق شمالي سیمې، د سوریې ادلب، همس، لازقیه، حلب او هما ولایتونه شامل وي. په دې سیمو کې د څارونکو د ځای پر ځای کولو شپږ میاشتنی پلان د تمدید وړ دی. د سوریې د جګړې په اړه د روسیې مذاکره کوونکی الکساندر لاروینتیف پرون وویل چې له هر هېواده به 1500 څارونکي ادلب ته واستول شي او روسان به د پوځي پولیسو په توګه خدمت کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د دوه ورځنیو خبرو په پای کې په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د درو هېوادونو څارونکي به په امن سیمو کې د تلاشۍ او څارنې لپاره ځای پر ځای شي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان سرحدي پولیس د دفاع وزارت په چوکاټ کې راځي. د افغانستان پخوانی لوی درسي جنرال شیر محمد کریمی دا اقدام ستایي.
هغه بخ چې په ګمرکاتو یا په امیګریشن او په ځاو د شانه پورې ارتباط لري، کنټرول دی زمانه، هغه د پولیس پورې مربوط پاتې شي. په تباقي محارب بخښنه یې که اردو ته لاړ شي دا خط اقدام دی.
د تورخم دروازه تړل شوې ده. په دې اړه تفصیل درکوو چې ولې او ستونزې څه دي. په خوست کې د متون غونډیو د خوندیتوب لپاره د مدني ټولنو غړي هلې ځلې کوي.
د خوست مدني ټولنه، د خوست مشران، ځوانان، ټول به تر هغې پورې خپله مبارزه جاری وساتو تر څو پورې دا په خپل حال د شنو صحو په حیث باندې پاتې شي.
په لندن کې د ترهګر برید جزئیات تر سره شریک وو. په اروپایي ښارونو کې به انټرنیټ وړیا شي. د ګوړیا چار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړو چې ولې خلک د خپلو کورونو مخې ته ډیران جوړوي.
کسبات خزی تم بریخی دای د درازی خله کیا چی اتی مجبور اسی هغه یسی بیا مګه پاس یم تا چو بیا مته کوټ پراتی یسو کم غم نه خو.
وړاندې په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې څه باندې شل زره کسیس نوی ځواک جوړیږي. خو تر هغه مخکې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت څرګندونې لرو چې وایي سرحدي پولیس په ډېر ژر چې د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شي. د ملي دفاع د وزارت ویان دولت جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام په افغانستان کې د څلور کلن امنیتي پلان پر اساس کیږي او هدف یې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او ملاتړ د پروګرامونو پیاوړي کول دي. فرشته جلال زئی راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي له نوي بدلون سره به د افغانستان د سرحدي ځواکونو لپاره روزنیز امکانات او تجهیزات زیات سي. د جنرال وزیري په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو په څلور کلن پلان کې پریکړه شوې چې د سرحدي ځواکونو د امکاناتو د زیاتولو لپاره هغوی د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې شامل سي. په نږدې ورځو کې به انشاءالله سرحدي ځواکونه د دفاع وزارت سره یوځای سي. دا ډېر مثبت کام دی. دفاع وزارت کولای سي چې هغوی پر وخت اکمال کړي شي، تجهیز کړي شي وروزي. کله چې هغوی په سرحدونو کې خدمت کوي د ستونزې د پېښېدو په صورت کې به دفاع وزارت کولای سي چې ژر مرسته ورسره وکړي. دفاع وزارت ډېر زیات امکانات لري. هغوی ښه روزلای سي او ښه تجهیزات ورسره سوالای سي. ښاغلي وزیري ونه ویل چې دقیقا څه وخت سرحدي قواوو قوماندانۍ د ملي دفاع وزارت ته سپارل کیږي. خو وی ویل چې د سرحدي ځواکونو له فعالیت سره به ډېره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د دې پلان د اغیزمنتوب په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سرحدي ځواک یو شمېر مسؤلیتونه د پولیسو لپاره ځانګړي دي چې باید د کورنیو چارو له وزارت سره پاتې شي.
دا زما البته زما نظر دی. د مثال په توګه هوایی میدانونه یا تو د پاسپورت د امیګریشن مسایل دا د پولیسو وظیفه ده. نو هغه بخش چې په ګمرکاتو یا په امیګریشن او په قضاو د شانې پورې ارتباط لري، کنترول د ویزمان دی، هغه د پولیس پورې مربوط پاتې شي. په طبقي محارب بخشونه یې که اردو ته لاړ شي دا ښه اقدام دی، ځکه چې اردو به هم دوی حمایه کوي، هم به په وخت زمان سره اکمالات کوي.
د افغانستان سرحدي ځواکونو تر دې مخکې هم د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې فعالیت کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاڼې په حواله سرحدي پولیس په 1495 لمریز هجري کال کې د سرحدي قواو په نوم د ملي دفاع وزارت وسپارل شول، خو په 1401 لمریز هجري کال کې د سرحدي ځواکونو قومنده له ملي دفاع وزارت څخه واخیستل شوه او د افغانستان کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شوه. د افغانستان حکومت په وروستیو کې د ملي اردو د کومندو فرقې تشکیلات د څلور کلن امنیتي پلان پر اساس قول اردو ته پراخ کړل. د دې کار هدف د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ښه روزنه او د هغوی ملاتړ بلل سوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان سرحدي پولیس د دفاع وزارت په چوکاټ کې راځي. بل لور ته په افغانستان کې د یو نوي چبانې شل زره کسیز ځواک پر جوړېدو خبرې روانې دي. د راپورونو له مخې دا ځواکونه به په هغو سیمو کې ځای پر ځای کیږي چې افغان عسکرو تصفیه کړي وي. نویو ځواکونو ته د سیمه ییزو سرتیرو نوم ورکړل شوی دی. د دوی واک به له پوځ سره وي، خو دا اندېښنې شته چې دا ځواکونه به هم د اربکیو او محلي پولیسو په څیر ځینې ستونزې پیدا کړي. د سیمه ایزو پولیسو شمیر په افغانستان کې تر 40,000 اوړي او په بیلابیلو ولایتونو کې له دوی څخه د بشري حقونو د سرغړونو له امله شکایتونه شوي دي. د بشري حقونو د څارونکي ډلې یا هیومن رایټس واچ د جمعې په ورځ له نیویارک په خبره کړي راپور کې ولیکل چې د افغانستان حکومت باید دا وړاندیز رد کړي چې نوي ملیشه ځواکونه جوړوي، خو تر اوسه د نویو سیمه ایزو پوځیانو د شمیر په اړه موافقه نه ده شوې. اما نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو جګپوړي افغان چارواکي په وینا خبر ورکوي چې تر 40,000 به شمیر زیات وي. وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې د نیویارک ټایمز د مقالې جزئیات درسره شریکو، خو دغه افغان چارواکي چې نیویارک ټایمز ته خبري کړې دي خپل نوم نه دی یاد کړی، ځکه چې دا موضوع لا هم تر بحث لاندې ده. دغه نوي افغان ځواکونه به د پوځ تر قومندې لاندې وي او د عسکرو په څیر به دوی جذبیږي او روزل کیږي. له نورو پوځیانو سره به د دوی توپیر دا وي چې دوی به په خپله سیمه کې امنیت تامینوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره د افغانستان پر پوځ ډیر زیات کار کیږي. هوایي ځواکونه د جوړېدو په حال کې دي او ځانګړي ځواکونه دوه برابره کیږي. تورن جنرال وزیري زیاته کړه چې کله پیاوړی پوځ ولرو نو نوي سیمه ییز سرتیر به د پوځیانو مرستندوی وي او ستونزې به نشي جوړولی.
ما در صورت کې اردو قوي را داشته باشیم و همه تسلیحات را داشته باشیم،
هغه صورت کې چې موږ غشتلی اردو ولرو چې ټول تجهیزات ولري، بیانو 2000-3000-5000 یا 10000 اربکی ستونزې نشي جوړولی. هغوی به د اردو د قمندانانو له لوري اداره کیږي، نو یوازې به مرسته کوي. د هغوی وسلې، ډوډۍ، جامې به اردو ورکوي، نو په دې صورت کې هیڅ ستونزه نشته.
په افغانستان کې د سیمه ییزو سرتیرو د تشکیلاتو مسله وروسته تر دې مطرح شوه چې تیره میاشت د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. د ستراتیژي تر اعلان وروسته د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبر له مخې دا مسله په نوې ډیلي کې د افغان او امریکایي پوځي چارواکو ترمنځ وڅېړل شوه. دوی د دې لپاره په هند کې پر دې مسلې خبرې وکړې چې هند په خپله سیمه ییز پوځیان لري. امریکایي پوځیان په دې باور دي چې د هند محلي پوځیانو په خپل هیواد کې د عسکرو بار کم کړی دی، نو کېدای شي چې سیمه ییز پوځیان په افغانستان کې هغه سیمې چې امنیت یې سخت دی وروسته تر دې خوندي کړي چې افغان ځواکونه یې له مخالفو وسلوالو نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د تورخم دروازه پرون وروسته تر دې پاکستان وتړله چې د تورخم له دروازې سره چاودنه وشوه. په دې پیښه کې د پاکستاني پوځي چارواکو په وینا لږ تر لږه 8 ملیشه پوځیان ژوبل شوي دي. له ننګرهاره د ازادي راډیو له خبریاله نور معلومات د تورخم د دروازې د تړلو په اړه خلو شاه محمود شینواری وایي.
دروازه تړل شوې ده. تیر ورځ له غرمې وروسته بس ګلو وهم سفر چې هغه اکثر مریضان زنانا ماشومان او سپینګیری وو دوی بې خبره تداوی تاکلي وو چې کله دوی تورخم دروازې ته راغلي دي او پېښه شوې ده دوی دغه مسافر بل شوي دي نه یې پېښور ته تګ اجازه ورکول او نه بیا تورخم شوي دي هماغه یو سیمې خاندان ورته اچول شوی ده په یو مشخص ځای کې دغه په سلګونو مسافر چې موږ ورسره مرکې وکړلې دوی په وینا باندې ان د دکان او د ښار طرفه تګ اجازه هم ورکول چې دوی ځان ته اوبه واخلي نو تر اوسه پورې مسافر بند پاتې دي او انتظار وباسي چې دغه لاره خلاصه شي. همدغه موضوع چې دی موږ د ننګرهار ولایت ادارې سره هم شریکه کړله هغوی هم دغه د ستونزې د دروازې تړل کړل خو په خبرې چې دغه پېښه د افغانستان تر روانو مسافر زخمیانو چې په تورخم کې دغه وو کسان افغانانو تداوی هم شوي ده.
تاسو د وو افغانانو د ژوبلېدو خبر ورکړ او لکه څنګه چې مې په پیل کې وویل د مشال راډیو په وینا اته تنه پاکستانی ملیشام په دې پیښه کې ژوبل شوې دي. تاسو د پولی ها لورته نور معلومات نه لرئ د تلفاتو په اړه باندې او یا افغانان نو سره نور معلومات نه دي شریک شوي چې په دې پیښه کې څه رامنځته شوي دي؟
د سیمې کسان چې موږ کومې خبرې تورخم دروازې بند پاتې دي د هغوی د معلوماتو له مخې پرون غرمه مهال یو دوه تنه سره چې هغه سلکېږي چې لاسي بهونه یا لګل شوي بهونه سرځین څوک وو په یو بای کې دغې چاودنه کړې ده او د چاودنې په دغه چاودنه کې د سیمې د کسان د معلوماتو له مخې پنځه تنه پاکستاني ملیشیا زخمیان وو او اووه تنه چې دي د افغان مسافر چې دوی غوښتل افغانستان ته راشي زخمیان دي چې دغه افغانانو درملنه بس همالته
بلې. البته دغه د پاکستاني ملیشو د ټپیانو شمېر اتو ته رسېدلی دی او شینواری صاحب افغان چارواکي نه وایي چې له دوی سره ژمنه شوې ده او که نه چې کله به بېرته دروازه پرانیستل شي.
دوی له اوسه پورې خبرې لا هم نه دي کړې. موږ اوسې خبرې چې د ادارې سره وکړلې دي وایي چې نه ممکن دغه موضوع هماغه سیمیزه کچه باندې او که چېرته بیا هم حلار ورته پیدا شي مرکز دغه ستونزو شریکې کړي ځکه زیات شمېر مسافر چې هغه کې اکثر ناروغان دي هغوی ډېر زیات څه تکلیف کړي دي ځکه د دروازې دوه خواړه ته دوی مسافر بند پاتې دي. که څه هم د دروازې نه دېغه د افغانستان په اخ کې چې څومره مسافر پاتې دي د ننګرهار ولایت ادارې د خلکو لپاره د شپې ځای ډوډۍ هر څه برابر کړي دي. هغو مسافرو چې زموږ خبرې وکړي هغوی یوازې د سړک په سر باندې کې ان دې حده پورې ولي چې موږ اوبه هم نشو پیدا کولی اجازه ورته نه ورکړي چې په بهنو پورې لاړ شي ځان ته خوراک دپاره څه واخلي. نو خلک تکلیف کړي او دوی وویل چې په دغه ستونزې د حل په خاطر اول محلي کچه بیا مو په مرکز سازمانونو شریکې کې تر څو حل لاره ورته وکړل شي.
له شمه موچین واری څخه په مننې و مو ورېدل چې د تورخم دروازه لا هم تړلې ده. خوست به مخ کړو د خوست مدني فعالان او سیدونکو د شار او کور جوړولو وزارت او لسایي اداري غواړي چې په خوست شار کې د موتون غونډې یوازنې شنه او ځنګلي ساحه دي د کورونو په سیمه نه بدلوي. دوی اندیشنل لري کچیرې د غشنه سیمه د استوګنې په ځایونو بدل شي نو د شار هوا او چاپیریال به ډیر زیانمن شي. هغوی ګواښ وکړ که غوښتنو ته پام نشي و نه شي نو په مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب العلو خیل له نور تفصیل سره.
د خوست مدني فعالان او د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو غړي غوښتنه کوي چې د خوست ښار د متون بابا د غونډې سلسله چې د ښار په ماستر پلان کې شنې او ځنګلي ساحې دي ولایتي اداره دې په هغه کې د کورونو د ویش لپاره پلان نه جوړوي. د پنجشنبه په ورځ د خوست مدني فعالانو د ښار جوړونې وزارت له تخنیکي پلاوي سره د لیدنې پر مهال هغوی ته وویل خوست ښار د شنې او ځنګلي ساحې په نوم یوازې د متون بابا د غونډې سلسله لري چې اوس مهال ورته هر ورځ د مازدګر لخوا زرګونه اوسیدونکي له خپلو ګاډو سره یوځای تفریح لپاره ورځي. لیکوال او مدني فعال زاید شانګار د پلاوي سره د دوی د لیدنې په باب آزادۍ راډیو ته وویل
خوست ښار یوازې
شنو زنګلیز ساحه لري چې غادي متون به با د غړډي سلسله دي موږ به د خوست مدني ټولنه د خوست مشران ځوانان ټول به تر هغه پورې خپل مبارزه جاری وساتو تر څو پورې د خپل حال د شنو ساحو په حیز باندې پاتې شي او کچېره زموږ هغه دلته وانه ورېدل شي موږ به خپل رئیس جمهور ته هم دا غږ او اندخنا ورسو.
مدنی فعال امیر بهیر وایي چارواکي غواړي شنې ساحې په کورونو بدلې کړي خو دوی د دې کار مخالف دي.
چارواکي غواړي په دې کې نمرو لپاره پلان جوړ کړي. مونږ ټول خوست میشتي ولسونه مدني فعالان د دې کلک مخالف یو. هیڅ چاته به هم اجازه ورنه کړو چې د خوست په شنو ساحو کې د شخصي ګټو په خاطر باندې رهایشي نمرې جوړې کړي.
بل لوري ته راغلي پلاوي او د خوست د ښار جوړونې ریاست چارواکو فعالانو ته ډاډ ورکړ چې دوی به نه یوازې شنې ساحې د استوګنې په سیمو بدلې نه کړي، بلکې د ښار یو شمېر نورې ارزښتمنې سیمې به هم په ماستر پلان کې خوندي کړي. خوست ښار جوړونې رئیس انجینیر ابراهیم الله ولیزی د مدني فعالانو د اندېښنې په باب وایي:
او خوستوالو ته زه دا ډاډ ورکوم چې انشاءالله هغه تشویشونه چې موجود دي انشاءالله چې هغه به نه ترسره کیږي. د خوست شنې ساحې او ځنګلیزې ساحې به انشاءالله رایشي یا د نورو لپاره نه تعدیلیږي.
د خوست ښار د ماستر پلان لپاره د ګمارل شوي پلاوي مشر او د ښار جوړونې وزارت تخنیکي سلاکار خواجه جاوید صدیقي وایي دوی نه یوازې د متون شنو ساحو ته په اندېښنه کې دي، بلکې ټولو هغو حساسو سیمو ته به هم پام کوي چې د ښاري او چاپریالي شرایطو له پلوه ارزښتمنې دي. دا ټولې سیمې به په پلان کې خوندي کیږي او د تخریب مخنیوی به یې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا هم د اړوندو چارواکو لخوا داسې ژمنې شوې وې، خو خوستوال وایي چې دوی به د متون با غونډې د سلسلو د شنې او ځنګلیز ساحې د شغورنې لپاره خپل هڅې جاری وساتي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو نړیواله مسله وړاندې راخلو چې په لندن کې پرون چاودنه شوې ده، خو تر هغه مخکې به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خپرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د یو نوي ځواک د جوړولو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي د دې ځواک د جوړولو موضوع چې ښایي تر 20,000 پورې سرتیري ولري، تر دې مخکې په افغانستان کې د ځانګړو ملیشو لخوا د سرغړونو اندېښنې بیا تازه کوي. نیویارک ټایمز لیکي دا پیشنهاد شوی نوی ځواک به د افغان ملي اردو تر قمندې لاندې وي او د سرتیرو او افسرانو استخدام او روزنه به د همهغې پروسې له مخې کیږي چې ملي اردو ته ټاکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د محلي پولیسو په نامه یو وسلوال ځواک لا د مخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر مشرۍ لاندې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې جګړه کې برخه لري. د افغانستان له مختلفو سیمو څخه عام خلک بیا د محلي پولیسو له چلند شکایتونه هم لري. یو افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي دا نوی ځواک به د ملي اردو د ځواکونو په مقایسه په کم لګښت فعالیت کوي او د موجودو نورو محلي ځواکونو او ملیشو په نسبت به دوامداره او مسؤوله وي. دغه افغان مقام ویلي د دې نوي ځواک د جوړولو پیشنهاد د افغان ځواکونو لخوا په یوازې سر د جګړې د پرمخ بیولو د تجربو له مخې شوی دی. خو د ملیشو یا محلي ځواکونو تیرو تجربو ته په پام سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې د غیر منظمو ځواکونو زیاتول به خطرناکې پایلې ولري. انډیپندنت ورځپاڼې له برتانیې څخه د وستل شوي افغان پناه غوښتونکي د بیرته غوښتلو موضوع پورته کړې ده. انډیپندنت لیکي د برتانیې د یو محکمې مشر قاضي د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې له دې هیواد څخه وستل شوی افغان پناه غوښتونکی سمیم بیگزاد بیرته برتانیې ته راوغواړي. برتانیې سمیم بیگزاد 13 شنبه د لندن د ګیټ ویک هوایي ډګر له لارې په داسې وخت کې چې د هیواد پرېښودلو لپاره ورته یوازې 4 ساعته ورکړ شوي و په زوره الوتکه کې کښېنو او افغانستان ته ستون کړ. د محکمې قاضي ویلي پولیسو له برتانیې څخه په زوره د بیگزاد په ویستلو سره د محکمې له پخواني حکم څخه چې د دې ځوان افغان پناه غوښتونکي د نه شړلو په اړه سرغړونه کړې ده. تر دې مخکې له برتانیې څخه په زوره د بیگزاد د ویستلو هڅه هغه مهال ناکامه شوه چې د ترکیې د نړیوال هوایي شرکت یو پیلوټ د فعالانو د خبرداري له امله د بیگزاد له وړلو انکار وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به واورئ چې په اروپایي ښارونو کې به انټرنیټ وړیا شي او په ټولو عمومي ځایونو کې به وای فای ترلاسه کیدونکی وي. خو اوس یو بل خبري مطلب راخلو. په لندن کې د پرونی حملې مسولیت ته داعش ډلې واخیست. د سخت دریځ ډلې پر خپلې ویب پاڼې عمق کې دا ادعا کړې ده. په دې حمله کې د وروستیو راپورونو له مخې 9 ټپیان شوي دي. د بریتانیا سرجازمه تریزا می وای چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ټلیفوني خبري ورسره وکړي او په لندن کې د چاودنې له عمله خوشنۍ څرګنده کړه. جزئیات ته فرشته جلال زی پر راپور کې.
د بریتانیا میټروپولیټن پولیسو د لندن ښار په میټرو کې پرونی چاودنه تروریستي حمله بللې ده. پولیسو ویلي چاودونکي مواد د میټرو په یوه ګاډي کې ځای پر ځای سي او چې تر چاودنې وروسته یې اور بل کړ. د چاودنې له امله په زخمیانو کې زیات هغه کسان دي چې سوځېدلي یا د خلکو په ویروبار کې تر پښو لاندې سوي دي. خو د چارواکو په وینا په ټولو بستر سوو زخمیانو کې د هیچا روغتیایي وضعیت نازک نه دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می پرون تر وی بیرنی غونډې وروسته خبري اعلان ته وویل پولیس او نور امنیتي مامورین هڅه کوي چې د دې بزدلانه حملې عواقب څرګند کړي او عاملین یې وموندل سي. تریزا می څرګنده کړه چې د حملې په اړه څېړنې په شدت روانې دي. د لندن ښار په میټرو کې د سهار په لومړیو ساعتونو کې ډېر بیروبار وي. پرون سهار د میټرو په پارسنس گرین سټېشن کې د میټرو په وګاډي کې چې له خلکو ډکو چاودنه وسوه. د میټرو دا سټېشن تر ځمکې لاندې نه دی. تریزا می ویلي چې اضافي امنیتي مامورین به د ترانسپورتي سیستم د څارنې لپاره وګمارل شي. موږ د تروریزم له جدي ګواښ سره مخامخ یو، خو په ګډه به شکست ورکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د سپینې ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره باید په زیات شدت او مهارت چلند وسي. دا یوه ډېره خرابه پیښه وه. داسې پیښې دوام لري او موږ یې باید په مقابل کې هوښیار سو او ډېر زیات سخت چلند باید ورسره وکړو. فکر کوم چې موږ په کافي اندازه سخت چلند نه کوو. د سپینې ماڼۍ ویاندی پرون په یوه خبري کنفرانس کې په لندن ښار کې پرونی چاودنه وغندله او خوشحالي څرګنده کړه چې په حمله کې څوک نه دی وژل شوی. د لندن ښاروال صادق خان ویلي چې د حمله کوونکو د موندلو لپاره عملیات پیل کړي دي. د لندن پولیسو ویلي چې د تلاشۍ په دې عملیاتو کې سلګونو ځانګړي استخباراتي مامورین چې د انګلستان د استخباراتو ادارې ته شاده برخه لري.
د نړۍ په ځینو هیوادونو کې چې ډیموکراسي نشته یا کمزورې ده، په انټرنیټ بندیزونه لګول شوي دي. خلک ځینې پاڼې نشي کتلی، خو په پرمختللو هیوادونو کې ورځ په ورځ د انټرنیټ د پراخېدو لپاره اسانتیاوې رامنځته کیږي. په تازه هڅو کې په ویل کیږي او داسې اټکل شوی دی چې په اروپایي ښارونو کې به انټرنیټ مفت شي او په ټولو عمومي ځایونو کې به وای فای ترلاسه کیدونکی وي.
اروپایي اتحادیې په 6000 ښارونو کې د وړیا وای فای انټرنیټ د مهیا کولو لپاره د 140 میلیون یورو پروژه تصویب کړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان خبري آژانس د راپور له مخې د دې اتحادیې د پارلمان غړیو تقریبا د اتحادیې په درستو هیوادونو کې د انټرنیټ د وړیا کېدو ملاتړ کړی دی. د دې پروژې د عملي کېدو په صورت کې به په کتابتونونو، دولتي او غیر دولتي ادارو، روغتونونو او د ښار په عمومي ځایونو کې خلک وړیا وای فای یا بي سیمه انټرنیټ لرلی شي. اوس هم د ډېر شمېر اروپایي ښارونو په رستورانونو، دولتي ادارو، تمځایونو، روغتونونو، شاپینګ مالونو او ځینو پارکونو کې انټرنیټ وړیا موندل کیږي. د اروپایي پارلمان غړي وایي دا پروژه چې وای فای 4 EU نومیږي د خلکو عواید به زیات کړي. د ډیرو په باور هر څومره چې انټرنیټ عام او وړیا شي، په همغه اندازه به د انټرنیټ له لارې تجارتي راکړه ورکړه او اعلانونه زیات شي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. د لوبو له ډګره دوه مهم میچونه د کرکټ په ډګر کې نن شته. یو د هند او استرالیا د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه ده او بل لوبه د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ ده. دا دواړه لوبې اوبښې دي. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ نن دا لوبه ترسره کیږي او د هند او استرالیا ترمنځ سبا یو ورځنۍ لوبه ده. د 500 ورونو لوبې دي. وبخښي بیا هم تیر وتم ځکه چې د کمپیوټر لپاره دا خبر له تاسو سره شریکوم. د انګلستان او د ویسټ انډیز د شلو ورونو لوبه ده او د هند او د استرالیا یو ورځنۍ لوبه ده. اته بجې او 10 دقیقې دی لاند خبرونه لرو. د تورخم دروازه پاکستاني لوري تړلې ده او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې پر دې لارې د افغانستان لور ته واوړي یا د پاکستان خواته ورشي. دا لار پرون ماسپښین وروسته تر دې بند شوه چې په تورخم کې چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې و ملکی افغانان او اته پاکستاني ملیشه ځواکونه ټپیان شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. دوی به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې برخه واخلي او د غونډې ترڅنګ به یو شمیر غونډو کې برخه واخلي او د نړۍ له یو شمیر مشرانو سره به غونډې وکړي. د رومانیا دفاع وزارت وایي یو عسکری پرون په کندهار کې د دامان په ولسوالۍ کې د یوې چاودنې په ترڅ کې وژل شوی دی او په دې پیښه کې د رومانیا دوه سرتیري ټپیان شوي دي. د هرات چارواکي د داسې کیمیاوي موادو د موندلو او ضبط خبر ورکوي چې د مخدر موادو په تولید کې کار ورسره اخیستل کیږي. د هرات د والی ویاند وایي چې دا کیمیاوي مواد هغه وخت وموندل شول چې د افغانستان لور ته د اسلام قلعه د سرحد له لارې انتقالېدل. د دې پیښې په تړاو یو ایرانی نیول شوی دی. د کورمې ایجنسی یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې د مشکوکې بې پیلوټي امریکایي الوتکې په حمله کې پرون درې تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا کسان د حقانی شبکې دي. د عراق په خود مختاره سیمه کردستان کې پارلمان د دې سیمې د استقلال لپاره د ټول پښتنې پلان تایید کړ او ترکیه، ایران او روسیه پرون موافقه وکړه چې د سوریې په هغو سیمو کې چې جګړه قراره شوې د لږ تر لږه شپږ میاشتو لپاره څارونکي ځای پر ځای کړي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچارونی ستفری پروګرام درو خمخ کې تدریج چې دا پروګرام تاسو ته خبر کړو. د کور اکلی پروګرام سره اورو.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني.
د کابل ښار په دې وروستیو یو څو کلونو کې ډیر بدلون کړی. کورونه، دوکانونه، مارکیټونه په نوې بڼه جوړ شوي. خو له بعده مرغه له ځینو نورو ستونزو سره یو څه چې په نظر کې نیول شوي هغه د کثافاتو د اچولو لپاره خوندي ځایونه دي. په ډیری سیمو کې دومره ځای نشته چې خلک یو کثافات دانی پکې کیږدي او پاتې شونې شیان پکې واچوي. د وزیر اکبر خان د تپې په خوا کې د قلعه خاطر په نوم سیمې ته چې د هجرې په خوا کې نری لار ورغلی راغلو. قلعه خاطر ته په نږدې کېدلو سره مسترګې سم له لاسه په ډیری پرتو کثافاتو لګېدي. د کثافاتو له بد بوی سره سیمه هم دومره بدرنګه کړي چې تم کېدل پکې نشونی دي. د کثافاتو په خوا کې نارینه، میرمنې او ماشومان هم لیدل کېږي. په پیل کې له یو تن څخه پوښتو.
نوم دې؟
امین ګل.
دلته چې موږ راغلو د تاسو په منطقه کې کثافات ډېر زیات پراته دي. اری خواته بد بوی هم لګېږي، میاسې مچان دا ټول په غونډي او تاسو خپله د سیمې اوسیدونکي دلته کثافات اچوي. ته به راته ووایه چې ولې کثافات دغلته د کورو مخکې اچوي؟
جای نشه کنه، جای بېخي شته، بس مجبور یې دلته واچوو. سندکون مندکون د توس بېخي کې نه دي او په سره کې پراته دي وکیل غم هم نه خوري، ما خپل ما شغل په جبې وهي، خور او غریب اوس خبر نه ده.
هره ورځ به څومره کثافات راوړېدل؟
والله زه ډېر راوړي، موټر کم زیات کېږي.
ته خپله څومره راوړي؟
زه خپله دوه کراچۍ درې کراچۍ وړم.
تناتی راوړي که د کور نور خلک هم راوړي؟
نور خلک هم وړي، د کور د کلي خلک غونډ مالته وړي.
د کثافاتو په دې بله خوا کې مېرمنې دي چې دوی کثافات راوړي دلته یې واچوي، نو ور به سو له دوی نه به هم پوښتنه وکړو چې دوی ولې کثافات راوړي او د خپل کور په خوا کې اچوي. کېدای شي تاسو خپل نوم راته ووایه؟
ایمانو
رواش ده نوم دي؟ ښه، دغه منطقه کې چې اوسېږي د دې نوم څه ده؟
نوم کلی خاطر موږ دلته پر ښځو باندې وړوی نه ته واچو لرې وړی نه شو.
د کثافاتو کې د کوم شیان دي؟ لږ خورت وایه.
لږ د وښو خزله ده پکې، لږ کاغذ ده پکې، لږ ټوټۍ پکې، لږ ډیرانې، لږ ګیرې، دغه شیان دي.
هره ورځ څومره کثافات راوړي دلته اچوي؟
نیم تاشپه، یو تاشپه، دغسې دوه تاشپه داسې به وځي. سپین ګیرن سړی دغه یې وړی نه شي، هغه جای په جای پرته شکر لري، چینجان وړکی زوی لره مینه هغه مړې ډوډۍ راوړي، جاتې خپله دلته را پاک او پسې جکو
کثافات دلته اچوي او بعد وی بېرته ټول کور ته راځي. خو تر هغه چې چې وړي لږ لرې سه کنه.
زوی مې زلمی و کراچۍ کې به مې ورته باره ورته وړه بهیم. زوی مې خوښه نه ده، یو سپین ګیری سړی دی هغلته پروت.
نو همدا درته اسانه ده، دجنې وباسې د کور مخکې واچوي.
کور مخکې خو هم نه ده، خو لرې ده.
همدا اوس ورته کور مخکې پروت دی.
وخه څنګه وکړو؟ نشته، داسې جای نشته کنه، نشته مخه نشته کنه.
ته دې نوم راته وایه؟
سید ولی.
سید ولی، کثافات چیرته اچوي؟
کثافات د پاجي کې اچوي، پاس ډېر سي سړک دی، سړک یې راولېږي، سړک بیا لار بندېږي، لاره سي بند سره مجبور سي دروازې خوله کې کوټ کو.
او دا ښځه چې غږېره دا دې څه کېږي؟
دا مې مور ده.
مور دې ویلې وایي څوک نشته چې کثافات ایسي، ته خو نامې خوله ځوانې، نو ته ولې کثافات بیرون لږ نه وړې؟
زه خو کور کې نه یم، کار پسې ورکې ما.
کار پسې ورکې؟ کثافات دې پرېښي دي ښځو ته؟
هو، کثافات ښځې ته پرېښي دی، کاله پاکېدنه، غواګانې کول، خوشحایي، دا شیان ښځې کوي.
او دا ښځې بیا کثافات د دروازې خوله کې درته اچي؟
هو، دروازې خوله کې اچي، یاتي مجبور اسي، هغه ایسي بیا موږ پاسې همه ته اچو، بیا همه ته کوټ پراته یي، هیڅوک هم غم نه خوري.
کثافاتونه ای خواته د مالونو پاتیشونی دی، خوشایی دی، دا پراته دی، غواگانی دی، میاسی دی، موچان دی، دیر بد بویده. سرال دی چی دلتا دی کثافاتو دیر بد بویده، دا سیمه هم دیر بدخ کاریگی، نزکه هر خواته زور پیپ، زور پلاستیک او نور کثافات خواره واره پراته دی. دلتا تقریبا لشنو نزیات ماشمان دی دلکی گیسی دی کثافات خواهشاکی لو بکی. او د سیمې د خلکو په وینا یا د کورنۍ د غړو په وینا یې له دې ماشومانو نه هر ورځ تر پنځو شپږو لسو پورې ناروغانی. داسې کورنۍ هم دلته شته چې اکثره یې دومره پیسې نه لري چې د خپلو ماشومانو درملنه وکړي، بیا کورنۍ تداوی پرې کوي. دلته داسې ویل کېږي چې ډیری ماشومان د همدغو کثافاتو له وجې نه مړه کېږي. هم زما په خوا کې یوه مېرمن ده، وړکی زوی ورسره ده، د زوی پښې لوڅې دي او همدلته په کثافاتو کې ولاړ ده، سر یې په نکریز ورته سور کړی. که نه نوم دې راته وایه؟
شریفه.
دا ماشوم دې څه کېږي؟
دا مې لور ده.
ښه، ما فکر کو چې هلک دلته د هلکانو جامې اغوستې.
نه، جلکۍ ده.
دلته خو ډېر بد بوی ده. دا ماشوم دې
سیوانان یې ور له خولې سیالو نه سس داسې مریضان سیورې زړه مراجګي همداسې له خولې سي.
ښه، مخکې تاسو ګاونډیانو ویل چې دلته ماشومان مړه سوي دي له همدغه کثافاتو له وجې نه.
ډېر حیوانان مړه سوي.
هغه د چا ماشومان وه؟
د همدې کلي.
د همدې کلي وه. تاسو څه پوښتنه وکړئ د کثافاتو د دغه بد بوی له وجې دي؟
زړه راجګوله نه سو او داسې یتیم
سپېڅلې باینه. څومره وخت وروسته بیا مړه سوله؟
مې اسفافې وتلې، شل شپې به وتلې، او داسې مږ نه پېپېدل، دا نور مریضان دي. ډاکټران تل سي، ډاکټر له واده لږ ګندګیشکه دا مرض اخیستی ده.
بیا څنګه څه بالاخره
اخر له دغه سوسې خولې له نه ملي جاتې زیات سوسې او مله سوسې.
وروره اوس بدتره ته وایې کله چې دا خلک دلته کثافات راوړي اچي که نه، کوم مشکلات تاسو ته پېښ کړي دي؟
خلک دا جنګلي راوړي، دا منطقه بیخي په بوی نیولې، مچان ستاب کې میا سیستا، دا خلک بیخي په تکلیف کړي دي، سره کې بینیولې دا بیخي منطقه غونډه په لړلې ده.
شخصا تاسو ته خپل د تاسو کورنۍ ته کوم مشکلات د کثافاتو جوړ کړي دي؟
خلک دی ولا ټول مریضان کړي دي، زیاتره مریض دي، ډاکټر ته ورسي مکروب دي او دا د واغه د اینه بل کم کړي او پیار هم دا پېښ کړي.
جنجال نه دي؟
او جنجال نه لري.
دلته یو بل ورورم راغی، کېدلی شي پایل کې تاسو خپل نوم راته وایه؟
اسم شاغاسی.
څومره وخت کیږي په دې منطقه کې اوسېږي؟
سلوېخ کاله.
سلویخت کاله دغه سلویختو کلو کې تاسو د خپل کورو کثافات چیرته چوي؟
زمونږ د کورو کثافات هم درته چو شهرواله راتله وړلې او سينوري هم درته پراته د شکایت هم ډیرو ک
یعنی تاسو نه سي کوي چې ټول گاونډیان سره یو ځای سي او دغه مشکل یو لار پیدا کړي؟
مخه شکایت کړه او نایې ته تریو د کثافات په خاطر او نه کوي کار نه کوي.
دلته یو بل ورور هم راغی د سیمه مسؤلیت لري. اول تاسو خپل نوم راتوي؟
اسماعیل.
تاسو د خلکو خبرې واورېدې چې دلته شاوخوا د کثافات نه ډیر زیات په تنګ دي کنه؟ تاسو د دغو کثافاتو د لری کولو لپاره څه کړی دي؟
مخه ډیر لزل کړی دي په واسه پرانه د خلکو توې مې راوړي راوړي بیا هم چې هر څه کو په زور خو نه کیږي او شاروالي خپل د هیڅ هغه نه ده کړی.
اکثر د سیمه هغه مشکلات تر خپل اصلي ځای نه رسېږي په دې کې څه وایي؟
مخه رسول دي خو هغه اقدام نه کینو مګر دې کې ملامت نه وي شهرواله خپل اقدام نه وکړي.
درنو اوردونکو خو په یو شمیر سیمو کې بیا خلک په خپل سره غونډ شوي دا فیصله یې کړې چې سیمه په خپله پاکه وساتي ځکه بار بار ښاروالې ته په ویلو نور ستړي شوي دي. غورې دا ګڼلې چې خپله لاس په کار شي. د بګرامیو د سیمې اوسېدونکی جاوید وایي چې د سیمې د پاکۍ مسؤلیت یې په غاړه اخیستی. نوموړی وایي
د کور په سر هم 500 روپیا چې وړي دي یو نفر ته مرکړي هغه کم دي چې ګندې هغه وړي خپل ځای ته رسېږي.
500 روپۍ څومره وخت وروسته ورکوي؟
دا میاشت کې اوپېره.
میاشت کې اوپېره بیا هغه نفر سره هم د سیمه پاکۍ
هم مزدور راځي خپل کراچۍ کیا چې وړي.
تاسو چې له کوره باسئ همداسې اچوئ بې ځایه کې کوم پلاستیک
یو رقم پلاستیکونه دانه 50 روپۍ ورکی یای کی د 50 ورځو ګن جمع کیږي نو هغه زیات راوړو داس یو دردن یو شل دیش دانه راغړه ډکو بیا په ور باندې مزدور راځي وډی کراچۍ کې ځم.
اقتصادي وضعیت څنګه ده؟ توان لري؟
توان یې ښه ده واس خو نه لرو خو بیا هم نو کچیر دغه مردار خورګي زیات شونه شاید زمونږ بچی او مور او پلار دا مریضانی کینو او د خلتونه په غي زیات شي دي
دغه وخت نه تاسو خپل سیم خپل پاکوي کنه څومره خوښته سویره څومره خسوي
نو هغه تاسو خپل وینئ نو وضعیت څومره نورماله ده بوی نشته ده بدبوی نشته لختي مغه دی پاک دی کم ګند من تاسو وینئ
ټول ګاونډیانو څنګه د سره ومنل چې ټول
یو زه خپل دی کوسی مشر شومه خپل مې دا اقدام کټول مې راټول کړ جمعې په ورځ باندې مازل ته بدبوی د باد وخت مېلمانه راځي د تاسو د منګه وی دا کوڅه کې ډېر یو بد بوی غندې لګیږي او د صفایي وکړي دولت خو نه کوي دولت خو خپل ځان نشي سنبالولی نو موږ مجبور یو چې په خپل اقدام وکړو وطن جوړ کړو.
تاسو په نظر کې چیرې د یوې سیمې خلک لا سره یو کا آیا دوی کولی شي چې خپله سیمه پاکه کړي داسې لکه تاسو یې کړې ده هغه هم کوی شي؟
معلومه خبر ده دا تاسو وینئ موږ شل نفر شل کور سره یو ځای شوي یو څوک د کونړ دي څوک د لغمان دي څوک د خوست دي ټول خو زما د کاکا زمن نه دي چې زما په خوله شي خو هغوی په دې باندې پوهېږي چې دغه خان څه خبره کوي صحیح خبره کوي ری مری شي نو 1,200 روپۍ 3,000 روپۍ د دې په ډاکټرۍ په هغه باندې ځي.
د خلکو ګیله د ښاروالۍ له مسؤولو کسانو څخه وه ویل یې په میاشتو میاشتو د کثافاتو د ټولولو لپاره د دوی سیمې ته نه ورځي ځکه خو کثافات نور له دیوال او بام نه بیرته حویلې ته وراوړي. موږ دا مسله د کابل ښاروالۍ د تنظیف د ریاست له رئیس احمد بهزاد غیاسی سره شریکه کړه. هغه ویل
دا کابل په ښار کې ځینې سیمې شته چې کثافات پکې پراته دي. زه دا منم چې موږ ټولې سیمې له کثافاتو څخه نه دي پاکې کړې خو دا په دې معنی نه ده چې کار نه کوو. موږ ډېرې هلې ځلې کوو چې پاک ښار ولرو خو پرسونل کم دی او د ښار ټولو ځایونو ته نشو رسېدی. خلک هم له حد نه ډېر کثافات هر خوا خواره واره اچوي. موږ پلان لرو چې په دې نږدې ورځو کې ټول ښار په اشر سره پاک کړو. په دې اشر کې به د ښاروالۍ له کارکوونکو سره له عامو خلکو هم وغواړو چې د خپلې سیمې په پاکۍ کې برخه واخلي.
قدر
قدرمن دوستانو په خبرونه کې مو واوریدل چې کثافات او عام وګړي نور نو بيخي تر پوز راوستي وو. د سیمې بدرنګ والی، بدبوئی، مچان، میاشي، بیلابیل ناروغۍ په لارو او کوڅو کې د کثافاتو له وجې رامنځته شوې وي. نو ځکه هم ښاروالۍ او هم عام خلکو ته پکار ده چې د کثافاتو په خوندي ځای اچولو کې یو بل ته لاس ورکړي، تر څو له ښې روغتیا سره پاک او ښکلی ښار ولرو. تر بیا په هر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینګ و سارای سرمایه
شو. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خوګواریدونکو سلام، خدای مو خوښ او آباد لره. اوس ټول هم د غدوو شانو ته ډیره اړتیا لرو، یعنی خوشحالي او آبادی، چې دا دواړه اوس یوازې د چارواکو او زوراورو کار دی او نه پرېږدي چې د بل چا کار ورشي. د خبرونې په پیل کې مو هغه کور ته بیایو چې غله ورغلي او شایان وړي، خو د کور خاوند له دې ویرې چې غله رسمي غله نوي ډز نه پېکوي.
اوری لکه چه غله دی؟
اوکی غلیسه غلیسه رغم کوا
و موری پلار می ایف کم.
اوکی رغم کوا شور مکوا چه غلم آواز وار اوری رغم لری.
موری اوری
اورمی طول اورم رغم لری.
پلار می رویخ کم
اوری سارا و سای بیش
موری پلار بمی و تخنام کرو بخشی
او وی تخنام وی پاسکا پاسکا نو یم ته خنو چې زړه په یوه چینه خندات.
پلارا وا پلارا پورته څه کور ته غلره غلې دي؟
او سره پورته څه
کور ته غلره غلې دي؟
او هو پورته څه هغه چرې توفه کوم ته سره راوخه
توفه.
او او نو د چې د پاره دې نظر افغاني پور ولکلې غلا وایخه.
او خزي دا وزي کسان نوي
او وی دې نو را وایخه.
او مفته خبره در تخکاری بیا سبا ته جواب څوک وای؟
او زوایم شرکو شرکو ټوپک را واخه چې اوس تر ترانه سره پسی
کډه زه پیو کوم او کوم نو ټپی شي بیا څنګه کوي
ټپی دي سي کاش کې مر زه غلې دي غلې. خدا سی وای چې ویریږم نو باندې چې څه کوي؟
او ساده خزی د ټوکو خبره نه ده، کدا اوځي کسان وی او کوم یو ټپی یا مرشي بیا بینو څوک جواب وای؟
ابدا سی ورته کوی چې شان یو سی
وونو چاره څه ده؟ اوس په دې تور شپه څه کولای شو؟
پلارا
په
ټوپک ووولا
زه ټوپک را واخلم او ډزې پې وکړم. غله شه احمقه هر څه ټوکې در تخکاري. خزي ژر کوه هغه ټوپک چېرته پټ کړه.
ولې پټ کړم؟
ځکه چې که یې پیدا کړ نو وایي به چې ولې مو غیر قانوني وسله په کور کې ساتلې ده. هسې مې مه پرې بندي کوه.
نو څه ته دې اخیستې دي؟ دغه زوی مړې ټوپک دې څه ته اخیستې دي؟
د غلو دپاره مې اخیستې، خو اوس دا نه معلومیږي چې دا غله ملکي دي او که نظامي.
بس نو یوه ساعته
وس د رشوت خور یو خواګه سندره واوري په خپل د رشوت خور لخلې.
زم 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 زم
پس زم لکه مجنون یم لیلا پس زم 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 رشوتا تا پس زم تا پس زم لکه مجنون یم لیلا پس زم لکه مجنون یم لیلا پس زم یو بنو موټر اخلم ضرورت دی جوړو مې یو کور بل می شرکت دی ہم ضرور راته یو خلوی تجارت دی زکمی 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 ملاتر لیک لکھا لوی اغلا پس زم لکم مجنون یم لیلا پس زم 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 رشوات تا پس زم تا پس زم لکم مجنون یم لیلا پس زم لکم مجنون یم لیلا پس زم رشوت مقرر شوی یم زه بی رشوت څنګه لاړ بشی نو تا دا قلم می دے دا ستا د جیب چاړه پر عوام می کارو نشو نارا واپس زم لکه مجنون یم لیلا پس زم 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 رشوت تا پس زم تا پس زم لکه مجنون یم لیلا پس زم لکه مجنون یم لیلا پس زم ولسوال شم کوالی شم که قاضی ترافیک شم یا تفتیش یا مصوفی پروا نکری مجرمان ما درازی ڈالرونا می په مخ کې ګیر اختیار پس زم لکه مجنون یم لیلا پس زم 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 رشوت تا پس زم تا پس زم لکه مجنون یم لیلا 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 پس زم
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
او اوس دغه د یخچال کیسه هم واوري.
تا د ټولو ارمانو چې له خیر سره پیسې پیدا کو او یخچال پی واخلو او بیا لکه د خانانو مزې پی وکړو. خدای پاک مو دا سوالم قبول کړ او دی وخه یخچال خوندان کړو. څنګه مو چې یخچال واخیست او کور ته مو راوړ نو لا پر خپل ځای مو یې خی نه و چې د گاونډیانو میرمنې د مبارکۍ لپاره راغلې او ټولو په ډېره خوشحالۍ سره ویل چې شکر دی کوڅې ته یخچال راغی. دوی ویل چې په یخ پسې د ټولو سترګې وتلې او پیدا کولی به یې نه شو، دې وروسته به ټول د یخ خاوندان شي. د گاونډیانو میرمنې دومره خوشحاله وې لکه له دوی سره مو چې په شریکه اخیستی وي. خو زه او میرمن مې دا پتن دې ته حیران وو چې څه شی په کې کیږدو، ځکه زه بېکار وم او په کور کې هم داسې څه نه وو چې په یخچال کې په ایښودلو ارزي. په لومړۍ ورځ مې میرمنې هغه کچالو او پیاز چې د سبا غرمې د شکرې لپاره رم راوړي وو په کې کیښودل. په دوهمه ورځ مو 15 دانې هګۍ واخیستې او په کې کیمېښودې چې یخچال خالي پاتې نه شي. آخر مې ما او میرمنې دا پریکړه وکړه چې د ګاونډیانو شان په کې کیږدو، هم به مو ثواب وشي او هم به یخچال خالي او بد نه ښکاري. گاونډیانو ته مو خبر ورکړ که څوک د ایښودلو لپاره څه لري را دې وړي. گاونډیانو چې دا واورېدل نو خدای ورکړه. یوه د پاتې شکنې دیګ رانیولی وه او بل د شړومبو کاسه، بل یوه ترازه هندوانه رانیولې وه او بل یوه کاسه توت. خبره دې ته ورسېده چې چا به له بازاره تازه ترکاري غوښه یا میوه راوړه نو لومړی به د مونږ یخچال ته راوړل چې ساړه شي او بیا یې وخوري. یخچال نه و چې سمه بلاتې جوړه شوه او مونږ ته خو غټ سرخوږی شو، ځکه شېبه وروسته به درز درز دروازه وول سوه او چور خلاصه به مو کړه. نو د ګاونډي میرمن لور یا زوی به وو او یو شی نه یو شی به یې په لاس کې و چې په یخچال کې ورته کیږدو. خبره آن تر دې ورسېده چې د شپې په 12 یا یوه بجه به دروازه وټکېده او چې خلاصه به مو کړه نو یو ګاونډی به وو او له میلمنو پاتې د خوړو یا څښاک لوښی به یې په لاس کې و چې په یخچال کې ورته کیږدو. د موږ له یخچال اخیستلو وروسته د کوڅې ټول خلک په دې وپوهېدل چې پاتې خواړه، ترکاری، میوې او شربتونه باید په یخچال کې کیښودل شي چې خراب او میکروبي نه شي. دې حالت ډېر زیات ستړی او خسته کړو او له هوښیارانو سره له مشورو وروسته مو دا لاره ورته ومونده چې په یخچال کې د شیانو په ایښودلو به کرایا اخلو او په دې ډول به د ګاونډیانو شیان نه خرابیږي او موږ ته به هم څه لږ ډېره غریبي پکې پیدا شي. خو ګاونډیانو چې د کرایې خبره واورېده نو قسم یې وخوړ چې اخوا دروم نه ګورو څه خو یخچال ته د شیانو وړل او ایښودل دي پکې. په دې کار سره مو که ګټه ونه کړه نو لااقل خو د ګاونډیانو د مالونو د ایښودلو له تکلیفه خلاص شو. اوس مې وړې لور ترې د نانځکو یخچال سینټر جوړ کړی.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، سمسور واحدی، مینا هوتک، رنا هوتک، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
لیونے ملی کمشنا دبیا بانا سرا
جڑی بڑے سلگی میں نو دے سیلا بس لرا تشڑی گی بڑے سلگی میں نو دے گی آخر بلا شند دنیا نلر مانس جگر